السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. د یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلو. د طالبانو حکومت په پېښور کې خونړی برید وغنده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر لیکلی چې پر ملکی وګړو او لمونځ کوونکو دا ډول بریدونه هیڅ توجیه نه لري. د پېښور په قصه خانې بازار کې د پرونی برید په نتیجه کې چې مسؤلیت یې داعش ډلې ومنه، درې شپېته کسان وژل شوي او د 200 په شاوخوا کې نور کسان ټپیان دي. اسلامي دولت ډلې ویلي چې دا انتحاري حمله د یو افغان په وسیله ترسره شوې ده. د هرات ولایت د سوداګرۍ خونه وایي سږکال د وچکالۍ له کبله د زعفرانو حاصلات کم و، خو وایي په نړیوالو بازارونو کې په ښه بیه پلورل شوي دي. د هرات د سوداګرۍ خونو مرستیال ازادۍ راډیو ته وویل د هرات زعفران د حاصلاتو له کمېدو سره سره په هند، چین، مرکزی آسیا او اروپا کې د تیرو کلونو پرتله په څو چنده لوړه بیه پلورل شوي دي. د افغانستان او بنګلادیش د ملي لوبډلو ترمنځ شل اووریزه لوبه روانه ده. بنګلادیش په شلو اوورونو کې د افغانستان لپاره د 116 منډو هدف ټاکلی. دا شیبه افغان لوبغاړي بیټنګ کوي او په تر اوسه یې 14 منډې کړي دي او یو لوبغاړی سوځېدلی دی. د ملګرو ملتونو ډیپلوماتان وایي چې امنیت شورا به د دوشنبې په ورځ په اوکراین کې د انساني بحران په اړه بیړنۍ غونډه جوړه کړي. یو ډیپلومات چې نه یې غوښتل نوم یاد شي فرانس پرس خبري اژانس ته وویل د امنیت شورا غړي به وروسته د یو پریکړه لیک پر مسودې بحث وکړي. د امریکا د مرکزی قومندانۍ عمومي قومندان جنرال کینت مکنزی وایي ایران د امریکا او په منځني ختیځ کې د دې هیواد د ډیرا ځواکونو په نظر په سیمه کې تر ټولو لوی خطر دی او د امریکا تمرکز به د ایران له ګواښونو سره مقابلې ته وي. مکنزی په عین حال کې ویلي چې د شمالي کوریا او ایران په شان هیوادونه له هغو ټولو ګواښونو سره سره چې د امریکا ملي امنیت ته لري د روسیې او چین په حد کې خطرناک نه دي. او د امریکا مرستیال ولسمشر د چهارشنبه په ورځ پولنډ او رومانیا ته درې ورځنی سفر پیلوي. سپینه ماڼۍ وایي په وارسا او بخارس کې به د کاملا هاریس د خبرو اجنډا له اوکراین سره په اقتصادي، امنیتي او بشري برخو کې پر مرستو راڅرخي. د میرمن هاریس یو همکار ویلي چې د اوکراین له ګاونډیانو سره به د امریکا د نور ملاتړ پر لارو هم خبرې وشي. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. د ټکنیکل چارو لارښوونه شمشاد زدران کوي. وړاندې په خبرونه کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ښځو د ځپلو د مخنیوي یوازینۍ لار د ملګرو ملتونو د یوناما د دفتر مداخله ده. طالبان د 350 زره کسیز ځواک د جوړېدو خبر ورکوي او د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي له هم نړۍ د دوی نظام ته د ګواښ په سترګه ګوري.
چې دوی کومه مرسته د جنگ د احیا کولو لپاره کړې، نن خو وطن دی آبادولو وخت اوس راغی.
په کونړ کې د وژل شوي زلمي وسلوال قاتل ته د شرعي سزا غوښتنه.
مونږ یو عدالت غواړو چې عدالت تامین شي. کوم جرم چې شوی دی د هغې جرم چې کومه لازمه سزا په اسلام کې هغه به یو ته ورکړی شي.
نوروز په درشل کې دی، خو آیا طالبان به د لمانځلو اجازه ورکړي؟
زمون غوښتنه دا ده چې دوی باندې باید کار وشي تر څو تعلیمي وکولی شي، همدلته د زده کړې لپاره پاتې شي.
دا د نورستان خلک دي چې د نیمګړو ښوونځیو د ودانیو بیا رغونه غواړي. د بوسکشی د لیگ د فاینل لوبې په اړه به هم معلومات درکړو.
سکال بولی دلسی سي کندوز او کندهار کوم لوبډاله د کاپټر لاسه کولای سي.
نور مطالب لرو او په دوهمه نیمایي کې به د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه د سپورت نړۍ او تاندې څنګه واوري.
در دې شیبي
د ازادۍ راډیو خبري ټولګه
د بشري حقوقو د څار د سازمان یو څیړونکو هی دربار وایي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ښځو د ځپلو د مخنیوي یوازینی لار دا ده چې ملګری ملتونه او په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما مداخله وکړي. د میرمن بار د څرګندونو نور جزئیات په دې راپور کې.
د بشری حقوقو د څار سازمان وای په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ ستري قربانيان خزيدي د معترضون جونو او خزونی ولګیدل د خزو مرموزي وژنې او د هرات د خزو د بندخولي د مدیري علي عزيزي په څیر د نورو ورکیدل هغه څه دي چې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته لیدل شوې. تازه د چهارشنبه په ورځ په بلخ کې د فاطمی او شریفي په نوم دوه خزي په مرموز ډول وشل شوې. د طالبانو د بلخ امنیه قمندانۍ چارواکي دا پیښه مني وای عاملان پیژندل شوي او تر څارنې لاندې دي. طالب چارواکي وای دا خزي د بلخ له شولدره ولسوالۍ تختول شوي او مزار شریف ته وړي هلته د تنګي شاریان په سیمه کې په ډزو وشتي. د قضیو ته په پام د بشري حقوقو د څار سازمان د خزو د مرموزي وژنو نیونو او ورکیدو په اړه اندېښنه ښایي. د دې سازمان د خزو څانګې مسؤل هیدربار ازادي راډیو سره خبرو کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د خزو ځپل ویرونکي وبلل او ملګرو ملتونو وغوښتل چې د افغانستان د خزو اړوند مسایلو په اړه بیړني ګامونه واخلي.
د اوس لپاره د حالي وزنې لار دا چې په ملګرو ملتونو او یونما فشار راولو چې د دې قضیو د څارنې لپاره فعال ونډه ولري، په بیړه څېړنه وکړي او عمومي خبرې وکړي، کوښښ وکړي هغه څه چې پیښیږي معلوم کړي او ترې ساتنه وکړي.
مدوړانې په کابل کې لیو کورا دی نیول شوی او نه ویش جون او خوځو د اعتراف ویډیو خبره شو. هغه چې وړاندې طالبان ویلی وو دوی دا معترضان نه دینولي. اوس راپورونه وای د انجون او خوځې د معتبر ضمانتونو پور کول سره له بنده خوشی شوې دي. یو ول معترض مېرمنو فرزانه ابراهیمی ده. حقې ازادي رادیو ته وویل زهرا محمدی مرسل عیار وحیدا تمنا زریاب او زنی نور د طالبانو له بنده خوشی شوې دي.
زهرا جان آزاد شوه او د مورد
زهرا خوشی سوی نه وس نور خزي هم چې طالبانو نیولې وی ډیره خوشی سوی. زهرا مرسل عیار تمنا پریانی خوشی سوی خبره يم مرجان مدینه او وحیدا هم خوشی سوی د دوی له کورنۍ سره می خبرې کړې.
د معترض خوځو لړل رازیه بارگزی هم د خبره تاییدوي. د طالبانو لخوا د معترضون جون او خزل نیول کېدو وروسته د هغوی د اعتراض غږونه ټپ شوي او اوس د خزو د حقونو د خوندیتوب لپاره د کابل پر سړکونو د هغوی د اعتراض چیغې نه اوریدل کیږي.
د بشري حقونو د څار د سازمان د څیړونکو هیدربار سرګندونې مو اوریدې چې وایي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د خزو د ځپلو د مخنیوي اوازینې لار دا ده چې ملګري ملتونه مداخله وکړي. په شیګال ولسوالۍ کې د یو طالب وسلوال په ډزو د وژل شوی قاری یاسین کورنۍ هغه اداره د وی چې غنې د نوموړي له کورنۍ سره نقدی مرسته شوی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پرون مخام پر ټوئیټر ولیکل چې په کونړ کې د وژل شوی د ځوان قاتل نیول شوی او محکمې ته سپارل شوی دی. مجاهد زیاته کړی چې اوس د وژل شوی ځوان د کورنۍ کار دی چې قاتل به هی کوي محاکمه غواړي. مجاهد همدار از ادا کړی چې د کونړ د امنیه قماندانې لخوا د مقتول کورنۍ سره د نغدو پیسو مرسته هم شوې ده. خو د قاری یاسین کورنۍ وایي چې تر اوسه چا ورسره مرسته نه ده کړې او نه هم دوی د چا مرستې ته اړتیا لري. د مقتول تر ډاکټر منګل نن ازادي راډیو ته وویل
په میډیاګانو کې بعضی خبرې نشر شوې دي چې موږ له سره مرسته کړې د امارت اسلامي دي بعضینو کې او بعضی نور میډیاګان یاري چې دا غو نشر کړې چې سره موږ مرسته کړې ده. تر اوسه پورې موږ سره چا مرسته هم نه ده کړې او څه د مرستې ضرورت هم نه لرو او نشته دی. ته موږ یو عدالت غواړو چې عدالت تامین شي. کوم جرم چې شوه دی دا غي جرم چې کوم لازم اساس اسلام کې هغه به یو تور پېښ.
ډاکټر منګل وایي کډ قاری یاسین پر قاتل شرعي حکم چې قصاص دی عملی شي نو نور خلک به عبرت واخلي او روانه خپل سره یو دی بیګونا افغانانو وژنه به باندې شي. قاری یاسین د پنځمه ورځې په مازیګر هغه محل ووجل شو چې د ورور د واده مراسم یې پای ته ورسیدل او د خپل ملګرو سره د چکر پنیات شیګل ولسوالۍ ته روانو. د نوموړي کورنۍ ادعا کوي چې کورته د ستنېدو پر محل پر سړک لراوانو طالبانو یو د موټر د اړخ پر شیشه سرسری ولګید او زخمی شو او د طالب بل ملګری پر موټر دزه وکړي چې په نتیجه کې قاری یاسین ټپی شو. خوروختون تل رسیدو او عملیاتو وروسته یې ساور کړه. په پیښه کې د قاری یاسین یو ملګری زاهد هم ټپی شوی و چې د درملنې لپاره د ننګرهار حوزوي روغتون ته انتقال شو او اوس هم بستر دی. د قاری یاسین د جنازې لمونځ پرون مسپخین وبخی د کونړ په مرکز اسدآباد کې د سلګونه کسانو په ګډون ادا شو. دا پیښه پر ټولنیزو رسنیو په کلکه وغندل شو او د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل شول چې قاتل ته سزا ورکړي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
د طالبانو د حکومت د کورنۍ او چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی وای له هم نړۍ د طالبانو نظام د ځان پر وړاندې یو ګواخ غني.
بلخوا د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفی ویلی چې د طالبانو حکومت واړي 350 زره کسیز ځواک جوړ کړي. د طالبانو مشرانو نن د پولیسو له ملي اکاډمۍ څخه د پولیسو او افسرانو د فراغت په غونډه کې دا څرګندونې کولې. جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفی وایي حکومت د 350 زره کسیز نظامی ځواک د جوړولو اراده لري. سلام حنفی چې د پولیسو له ملي اکاډمۍ د افسرانو او پولیسو په فراغت غونډه کې خبرې کولې وویل د دې ځواکونو لګښت د افغانستان له کورنۍ بودیجې ورکول کېږي، خو زیاته یې کړه د دوی امکانات به د تیر په څیر ډیر نه وي.
نن سیستیکا یا هم نور ملاتړي هیوادونه زموږ له امنیتي ځواکونو سره مرستنه کوي، خو زموږ ملي بودیجه د دې لپاره بسنه کوي. له دې وروسته ستاسې خوراک، ستاسې لباس، ستاسې معاش او ټولې اړتیاوې له ملي بودیجې ورکول کېږي.
د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال یو ځل بیا له افغانستانه وتلیو متخصصو او مسلکي کسانو څخه وختنه وکړه چې بیرته خپل وطن ته راستانه شي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی چې په لومړي ځل رسنیو ته څرګند شو دې غونډې ته خبرو کې وویل سره له دې چې نړۍ ته افغانستان د هر ډول ګواښ د نه پیښېدو ډاډ ورکړی، خو بیا هم د دوی حکومت د یو خطر په توګه تعبیرېږي. سراج الدین حقانی له نړیوالې ټولنې غواړي چې افغانستان سره د مرستو درېدلې بهیر پیل کړي.
خارجان دپاره دا په کار ده چې په جنگي حالاتو کې د کوم مرستې د جنگ د احیا کولو دپاره د وطن د بربادول دپاره کړي. نن خو وطن د آبادول وخت اوس راغی، اوس خو په چا په تاس باندې کوم محدودیتونه نه دی لګولي.
سراج الدین حقانی په افغانستان کې د طالبانو له تیرې شل کلنې جګړې دفاع وکړه او زیاته کړه وختلې د واک لیږد په سوله ییز ډول وشي چې ټول اداري سیستم خوندي پاتې شي، خو په خبره یې د هڅو پایله نه درلوده. هغه د طالب وسوالو له خلکو سره د ناسم چلند خبره ومنله، خو د دې ستونزو د حل ژمنه یې وکړه. هغه داسې مهال دا ژمنه کوي چې وروستۍ میاشت کې د طالب وسوالو په ډزو کې لږ تر لږه شپږ ملکیان وژل شوي دي. سراج الدین حقانی د طالبانو اړوند د حقانی شبکې مشري کوي. هغه د ملګرو ملتونو او د امریکا د ترهګرو په تور نوم لړکې دی او امریکایي په ورسپارلو د لس میلیون ډالرو جایزه هم اعلان کړې. سراج الدین حقانی موده وړاندې په خوست کې یوې غونډې ته ویلي وو له زورو زیات ځانمرګي برید کوونکي هغه په خپل لاس افغانستان ته د برید کولو لپاره رخصت کړي دي. د دې بریدونو لویه برخه قربانیان ملکی خلکو. د بیلګې په توګه د 2011 کال د می په لومړۍ نیټه د زنبق څلور لارې خونړی برید چې مخکنی حکومت د حقانی شبکې کار وبالو پکې 150 ملکیان ووژل شول او نږدې 400 نور ټپیان شول، خو طالبانو د پیخه کې لاس لرل رد کړل.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. طالبان د نوروز د جشن منځنه د شریعت خلاف بولي، مګر وایي چې تر اوسه په دې اړه کومه مشخصه پریکړه نه ده شوې. په داسې حال کې چې نوروز یا د نوي کال ورځ را روانه ده، یو شمیر عام افغانان هم وایي چې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د نوروز د منځنې لپاره چندان چمتووالی نه لري.
پینځه اویا کلنې نفس جان خپل ټول عمر په پلازمینه کابل کې تیر کړی. دا په تیرو څو لسیزو کې د افغانستان د تاریخي پیښو او بدلونونو شاهده ده. نفس جان وایي که څه هم نوروز د افغانستان له پخوانیو جشنونو څخه دی، خو طالبانو په خپله واکمنۍ کې دا جشن له سترګو غورځولی دی.
نوی کال به مو لمانځله، شاه شهید او باغ بابر ته به تلو، خواړه مو ځان سره یوړل، د مبارکۍ لپاره به د خپلوانو کره ورتلو. خو چې لومړۍ دوره کې طالبان راغلل اجازه به نه ورکوله چې خلکو نوی کال لمانځلی وای یا د خپلو خپلوانو کره ورشي. نجونو او هلکانو اجازه نه درلوده چې میلې ته ولاړ شي، نو وبلیدل شي چې اوس به اجازه
ورکړي.
هر کال به د نوروز په لومړۍ ورځ په بلخ، کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د جنډې پورته کولو دینی مراسم د لوړ پوړو دولتي چارواکو په حضور ترسره کېدل. خلکو به هم له بیلابیلو نورو ولایتونو څخه په دغه مراسمو او د ګلسرخ میله کې د ګډون لپاره دغه ولایتونو ته سفرونه کول. له دې سره مدني فعال توی محمد بیگزاده وایي سکل د نوروز د لمانځنې لپاره د چمتووالي فضا کمرنګه بریښي.
حال و هوای تجلیل نوروز نسبت به
د نوروز د منځنۍ فضا کمرنګ ده. خلک د نوروز د منځنۍ لپاره لیواله نه دي. تیرو کلونو کې به موږ له ولایت بهر ډیر میلمانه درلودل چې راتلل به بلخ ولایت کې به ډیر شور و. هیله مند یو چې د حکومت مرکزی او سیمیز چارواکي د دې ورځې د فرهنګي او ملي ارزښت په پام کې نیولو سره هم یو مثبت اقدام ترسره کړي.
خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر که څه هم د نوروز منځنه حرامه او د شریعت خلاف کړنه بولي، خو ازادي راډیو ته وویل تر دې دمه د نوروز د منځنه او نن منځنه په اړه کومه پریکړه نه ده سوې.
جندې پورته کېده او د نوروز منزل او شایمه ما ستورته له دې اړه باندې لا ډیر ورځې ورته پاتې دي په ورځو کې وګ دې خبرو عام په هواي بن کېږي اعلانې مخ پرېږي.
لدې مخکې هم مذهبي رهبرانو د نوروز پر منځن نیوکه کولې او حرامي بلل. خو ځینې ديني عالمان په دې باور دي چې د نوروز د منځني مخنیوي د اسلامي فقه په هیت ځای کې په واضح ډول نه دی راغلي او لدې ورځې نه د سنتي او فرهنګي جشن په توګه منځنه خکار دی. یو شمیر فرهنګ پالان هم د نوروز منځنه د ګلسرخ میله او د بازګر ورځ میله د هیواد د ملي او کلتوري ارزښتونو په توګه یادوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
یو جګپوړی امریکایي ډیپلومات په ابوظبي کې له ډیره افغان کډوالو سره ژمنه کړې چې په متحده ایالاتونو کې د یو شمیر د کډوالو د ځای پر ځای کولو چارې به چټک شي. د ډیپلومات پرون له زرګونه هغو افغانانو سره چې امریکا ته د تاک په تمه د ابوظبي په کمپونو کې وخت تیروي د هغوی د لیږد په چاره کې د ځنډ له کبله بخښنه وغوښته او ژمنه یې ورسره وکړه چې په امریکا کې د دوی د میشتېدو چارې به ګړندۍ شي. خو د چارواکي چې نه غوښتل نومې افشا شي په عین حال کې ټینګار وکړ چې یو شمیر دا کسان له امریکا سره هیڅ راز اړیکې نه لري او امریکایي چارواکي له ګرد سره پیژني نه. په افغانستان کې د جمهوری نظام له سقوط او د طالبانو له واکمنېدو سره سم زرګونه افغانان د ویرې او هیجان په حالت کې له افغانستانه ووتل. امریکایي ډیپلومات خبریالانو ته وویل له دې افغانانو سره تر خبرو وروسته د هغوی شرایط او حالت درک کوي او له هغو نه غوښتي دي چې د دوی د انتقال د سیستم د فعالیدو تر وخته دي له زغم څخه کار واخلي. د ابوظبي په کمپ کې ډیره کډوالې پلوشه اکبر چې له دې امریکایي چارواکي سره په غونډه کې حاضر وه ازادي راډیو ته وویل
فرصت مهیا شو ته
مهاس نسې مخته فرصت راکړل شو چې له امریکایي چارواکو سره له نږدې وګورو. موږ د تخلیه په اړه له حقوق پښتنې وکړې خو له پد مرغز موږ پښتنو ته د قناعت وړ ځواب را نه کړل شو او یوازې صبر او زغم ته یې راو بوللو.
په ابوظبي کې د امریکا د سفارت چارواکو خبريالانو ته ویلي دي چې یو شمیر دا کډوال خایي هیڅ کله ونش کولای امریکا ته ولاړ شي ځکه د دوی په وینا امریکا یې نه پیژني او له متحده ایالاتونو سره مخکې لدی هم کومه اړیکه نه درلوده. خو د چارواکو په عین حال کې ټینګار کړی چې دا ډل افغانان به هیڅ یو هم په جبري ډول افغانستان ته ونه لیږل شي. دوی ویلي امریکا له نورو هیوادونو غوښتي دي چې دوی ته پناه ورکړي. په ابوظبي کې په دوه کمپونو کې د ډیره افغان کډوالو شمیر 2000 ته رسیږي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته تر اوسه د 15000 په شاوخوا کې افغانان امریکا او زرګونه نورو هیوادونو ته لیږدول شوي دي. قدر من اوریدونکو شیبه ورسته به اسمت چروان له نورو مطالبو سره ستاسو کوربه وي. خو له هغه مخکې په پام کې ده چې د افغانستان د بوسکشۍ د لیګ پایلوبه سبا د کندوز او کندهار د لوبډلو ترمنځ ترسره شي. د دې لیګ د دریم پړاو نیم پایلوبه پرون جمعه د کندهار او بدخشان او د کندوز او بغلان د لوبډلو ترمنځ ترسره شوه او په نتیجه کې د کندوز او کندهار لوبډلې پایلوبې ته ووته. په ملي ټلویزیون کې د بوسکشۍ د لیګ ډایرکټر یونس مومند له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د پایلوبې په اړه وویل
سبا یک شنبه 10 بجې د کندهار او کندوز لوبه ده. نو سا کال به ولیدل سي کندوز او کندهار کومه لوبډله دا کپ ترلاسه کولی سي.
د افغانستان د بوسکشۍ په پروسګن لیک کې هم د کندهار او کندوز لوبډلې پایلوبې ته وتلې وې خو د دواړو ترمنځ پایلوبه هم مساوي شوه او هیڅ لوبډله هم ونه توانېده چې د بوسکشۍ د جام کپ ترلاسه کړي. د بوسکشۍ لیک له دریو کلونو راهیسې د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون په ملاتړ پر ملي ټلویزیون خپرېږي. سګنۍ لیک د کپ په 15 نیټه پیل شو او سبا یې وروستۍ ورځ ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه، اسمت ساروانیم. د دې خبرونه په دوام کې به در سره يم. په دې برخه کې دوه موضوعات لرو. په ځینو جنوبی ولایتونو کې د طالبانو د حکومت د نرسمیت پیژندل کېدو په اړه اندېښنې او په یو بل راپور کې به واورئ چې په نورستان کې خلک د ښوونځیو د ودانیو د جوړېدو غوښتنه کوي. د افغانستان په یو شمیر جنوبی ولایتونو کې ځینې خلک وایي د طالبانو له لوري د نړیوالو د غوښتنو نه منل او د شزو د کار په شمول د هغوی له ټولنیزو فعالیتونو سره مخالفت د دې سبب کیږي چې د طالبانو حکومت پر رسمیت ونه پیژندل شي. په دې موضوع نور حال په دې راپور کې وابري.
په داسې حال کې چې د طالبانو له لوري د کابل نیولو تر شپږ میاشتې زیات وخت وتلی، خو لا هم د طالبانو حکومت سرپرست دی. د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او نه هم د خلکو او نړیوالو په خبره پراخ بنسټه حکومت جوړ کړی دی. د افغانستان د جنوبی ولایتونو خلک وایي چې د طالبانو له لوري د ټول شموله حکومت نه جوړول او د نړیوالو غوښتنې نه منل د دې لامل سوي دي چې په دغه هیواد کې د فقر کچه لوړه سي او خلک د مخالفو ډلو سره یو ځای کیږي. د اورزګان ولایت یو تن اوسیدونکی او مدني فعال جمعه ګل همت ازادي راډیو ته وویل له هغه وروسته چې طالبان پر افغانستان واکمن سوي دي، نو ورسره د افغانستان د خلکو خو په ځانګړې توګه د اورزګان ولایت د خلکو اقتصاد ورسره ضعیف سوی دي او ګڼو خلکو خپلې دندې له لاسه ورکړي دي. دی وای لامل دا دی چې طالبانو د ټوپک په زور پر افغانستان ولکا ټینګه کړي او ټول شموله حکومت نه دی جوړ کړي او د نړیوالو غوښتنې نه دی منلي.
کم وخت رئیس ته اسلامي امارت کم سوی دی په افغانستان باندې نړیوال بندیزونه راغلي دي او د نړیوال بندیزونو سره سم د ټول افغان میشتو بل خصوصا روزګان میشتو اقتصاد زوړن سوی دی، اقتصاد مخ پر شو روان دی. د اسلامي امارات څخه مې وازنی غوښتنه او ارزو دغه د کوم غوښتنې چې د اسلام سره په ټکر کې نیوي، کومې غوښتنې چې د اسلام سره برابر وي، هغه غوښتنې یو منی فرض مثال لکه ټول شموله حکومت.
دا په داسې حال کې دی چې طالبانو د ټوپک په زور تر څه باندې شل کلنې جګړې وروسته د تیر 2023 کال د اګست میاشتې پر 15 نیټه پر ټول افغانستان ولکه ټینګه کړه چې له امله یې په لکونه افغانانو خپل هیواد پرېښودلی او دغه راز اوس مهال د افغانستان نیمایي وګړي د خوړو له کمی سره مخامخ دي. د اورزګان ولایت یو بل اوسیدونکی او د نظر خاوند ولی محمد پخلا بیا په دې باور دی کچېری طالبان ټول شموله حکومت جوړ نه کړي او د نړیوالو غوښتنې ونه مني، نو دا به د یوې بلې جګړې پیل وي. د زیاتوي چې هغه کسان چې په تیر حکومت کې کار کولی اوس بیکاره سوي دي، خصوصا د شمالي ولایتونو خلک چې حضور یې په اوسني حکومت کې ډیر کم تر سترګو کیږي.
طالبانو د حکومت حکمیت سره سم دی نور هوادونو ته تللی دي. د دې ورسته چې هغوی به یو ځل بیا په افغانستان کې مداخله وکړي او جنګونو ته به لاره هواره کړي. پخوا چې کوم جنګونه و هم په دې خاطر و چې د نړیوالو سره ښې اړیکې نه ساتلې د افغانستان دولت. اوس که چیرې د اوسنۍ حکومت د نړیوالو سره ښې او ډیپلوماټیکې اړیکې ونه ساتي، زما په نظر باندې چې افغانستان به د دې نه نور هم شاته ځي او شاتګ به کوي، جګړې به پکې زیاتېږي. کله یو ملکی جګړه وی هغه اسکله هم مختنست.
د اورزګان ولایت یو بل وسیدونکو روزدین بیا وای د طالبانو له لوري ټول شموله حکومت نه جوړول به دایښ یا د اسلامي دولت ډلې ته فرصت په لاس ورکړي چې په افغانستان کې ګڼ شمیر کسان خپل لیکو ته جذب کړي او په دې سره به افغانستان د سوریې په سیر په یو بل نوې جګړه کې ښکیل شي.
دا خپل پساد معلومه ده چې دایش به جلب جذب پدې کې یو په افغانستان کې بیکاری لوږې غربت د دې لامل کیږي چې دایش یا کوم مخالفه ډله جلب جذب وکړي. پاته سبل ده چې په افغانستان کې ډیر قومونه ډیر مختلفې تیارې مثال د افغانستان او تلي چې هغه ته په طالبان یعنی اسلامي امارات هغه ته ځای نه ورکي. هغه
خو طالب مشرانو بیا تل دا ویل دي چې حکومت ټول شمول دي او د هر قوم او سیمې خلکو ته ځای ورکړي دي او د غراز په زلونو زلونو ویل دي چې دایښ د افغانستان لپاره کوم خطر نه سي جوړېدلی. دا په داسیال کې دي چې د امریکا دفاع وزارت یا فینټانګون هم په یو راپور کې ویل دي چې دایښ یا د اسلامي دولت د خراسان څنګه په افغانستان کې د هغو کسانو د جذب په لاټه کې دي چې له طالبانو ناراضه سوي دي.
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لوچر کده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاس رسای د دوی غندیتو او ځین نورې ستونزې شته. دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایی نه ډیره برخه تشکیلوي، موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دول سیزه لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره.
د نورستان ځینې اوسیدونکي او چارواکي وایي ښوونځي یې ودانۍ نه لري او په یو شمېر ودانیو چې د پخواني حکومت په مهال کار پیل شوی و هغه هم نیمګړی پاتې دی. دوی وایي له دې کبله درسي بهیر ټکنی شوی دی. دوی په ګډه له مرکزي حکومت د یادې ستونزې د هواري لپاره د نیمګړو ودانیو د بشپړېدو غوښتنه کوي. نور حال په دې راپور کې واوري.
د نورستان اوسیدونکو وای په ولایت کې ډېرې خونځي ودانۍ نه لري او د کوم خونځي لپاره چې په تیر حکومت کې د تعمیرونو جوړولو چارې پیل شوې وي د نوي بدلون سره هغه هم په ټپه ولاړې دي. د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکو صاحبداد همدر دوای په کلګوش کې د نورستان د ممتاز زده کوونکو اوسیدو لپاره د یوې دو پوړیزه ودانۍ جوړولو چارې نږدې اوی سلنه تر سره شوې وي، خوسی کارونه باندې
د نورستان ولایت په نورګرام ولسوالۍ کې عدالت یو لیلیا جوړېدل چې ترسو متعلمین بدلته لیلیا وی او زده کړې وکوي. اوی فیصد کار شوې ده، پاتې 10% کارونه چې باید وشي نه دي شوي. زموږ غوښتنه ده چې څومره زر چې کیږي دې باندې باید کار وشي ترسو د متعلمینو کول شي همدلته د زده کړې لپاره پاتې شي او خپل زده کړې ترې هدا ورسوي.
د یاد ولایت اوسیدونکو دا شکایت هم کوي چې د نیمکار پاتې خونځیو او نوري ودانیز چارې د څارنې نشتون لامل په کمزوري کیفیت تر سره شوی چې له بشپړې دوړان دی د ویجاړېدو غواخ سره مخ دی. د لویدیز نورستان د نورګرام ولسوالۍ قومي مشر او پوخانی وکیل غلام سخی ازادي راډیو ته وویل
دغه نیمه مکتبونه هم دغه پاتې شوي دي. نیمه مکتبونه نه چا لنګر چا ورکړې، نه چا اوبه ورکړې دي، نه سیمور. همدغه د تعلماران راځي نورستان ته پیسې راخلي، د خلکو حقوق غصبوي، نور تفتیش او پوښتنه نه کوي. د مکتبونو په ارتباط باندې موږ چارواکونه خواهش دا چې هغه څوک چې مکتبونه جوړوي، کلینیکونه جوړوي، دولتي تاسیسات جوړوي، باید هلته تفتیش شي، د هغه باید کنټرول شي چې څه شوي چې نه دي.
یوازې په لویدیز نورستان کې د خونځیو د آبادۍ چارې نیمګړی نه دی پاتې، بلکې د یاد ولایت په بیلابیلو ساحو کې لشلو زیات خونځي نیمکاره پاتې دي چې جوړول یې اړین دي. په نورستان کې د پوهنې ریاست مسؤلین وایي په ولایت کې 215 خونځي لري چې زیاتې سرپنا نه لري او یو شمیر ته چې په تیر حکومت کې د اقرا برنامې له لارې د ودانیو جوړولو چارې پیل شوې وي د هغوی کارونه هم نیمګړی پاتې دي او د سرپنا نشتوالی درسي بهیر د خند او ځنډ سره مخ کړی دی. د پوهنې چارو سرپرست رئیس مولوی تاج محمد مطمئن ازادي راډیو ته وویل
په نورستان کې موږ 215 باب مکاتب لرو، په دې کې 18 مکاتب تعمیرات لري، 40 مکاتب نیمه کار دي، کارونه په نیمه کې پاتې شوي دي او نو ټول مکاتب هم تعمیرات نه لري. دا د تعلیمي برخه کې یو عمده مشکلاتو څخه ده او د راتلونکي لپاره موږ انشاءالله کوشش کوو د ټول لپاره تعمیرات جوړ کړو، ځکه دا لرې پرتې ولایتونه دي، دوی ته تعمیرات نه وي، هغه تعلیمي بهیر ټکنی کیږي.
د نورستان اوسیدونکو د پوهنې چارواکي په داسې حال کې د خونځیو د ودانیو او د سرپنا له نشتوالي شکایت کوي چې د نورستان په ګډون په ګڼو ولایتونو کې له شپږم د لوړو ټولګیو د خزینه زده کوونکو پر وړاندې لا هم د خونځیو دروازې تړلې دي. که څه هم طالبانو ژمنه کړې چې د 401 لمریز کال پیل کېدو سره به ټولو زده کوونکو ته خونځیو ته د تګ اجازه ورکړي، خو دوی تازه له نړیوالو غوښتي چې باید نجونو ته د تعلیم په برخه کې د اسانتیاو په برابرولو کې ورسره مرسته وکړي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه ځېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خل دی آزادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او کاغذلې نه ما وځه آزادې راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې
د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه. در منوریدونکو تاسو زموږ غاګل ازادۍ رادیو اوري. لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه، د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیو 219 پروګرامونه د سپورت نړۍ او تاندې څنګ خبريږي. خو دا شی په پام کړئ، د خبرونو لنډیسته د طالبانو حکومت په پیښور کې خونړی برید غندلای دی. د طالبانو د حکومت وین ذبیح الله مجاهد پر ټویټر لیکلی دی چې پر ملکی وګړو او لمونځ کوونکو دا ډول حملې هیڅ توجیه نه لري. د پیښور په قصهخانې بازار کې د پرونی برید په نتیجه کې چې مسؤلیت داعش ډلې ومانه، درې شپېته کسان ووژل شول او د 200 په شاوخوا کې نور خلک ټپیان شول. اسلامي دولت ډلې ویلي دی چې دا انتحاري حمله د یو افغان په وسیله ترسره شوې ده. د هرات ولایت د سوداګرۍ خونه وایي سکل د وچکالۍ له کبله د زعفرانو حاصلات کم و، خو وایي په نړیوالو بازارونو کې په ښه بیه پلورل شوي دي. د هرات د سوداګرۍ خونو مرستیال ازادۍ راډیو ته وویل د هرات زعفران د حاصلاتو له کمېدو سره سره په هند، چین، مرکزی آسیا او اروپا کې د تیرو کلونو پرتله په څو چنده لوړه بیه پلورل شوي دي. د افغانستان او بنګلادیش د ملي لوبډلو ترمنځ شل اووریزه لوبه روانه ده. بنګلادیش په شلو اوورونو کې د افغانستان لپاره د 114 منډو هدف ټاکلی او افغان لوبغاړي دا شیبه بیټنګ کوي. د ملګرو ملتونو ډیپلوماتان وایي چې امنیت شورا به د دوشنبه په ورځ په اوکراین کې د انساني بحران په اړه بیړنۍ غونډه جوړه کړي. یو ډیپلومات چې نه غوښتل نوم یې یاد شي، فرانس پرس اژانس ته وویل د امنیت شورا غړي به وروسته د یو پرېکړه لیک پر مساودې بحث وکړي. د امریکا د مرکزی قومندانۍ عمومي قومندان جنرال کینت مکنزی وایي ایران د امریکا او په منځني ختیځ کې د دې هیواد د ډیری ځواکونو په نظر په سیمه کې تر ټولو لوی خطر دی او د امریکا تمرکز به د ایران د ګواښونو سره مقابلې ته وي. مکنزی په عین حال کې ویلي دي چې د شمالي کوریا او ایران په شان هیوادونه له هغو ټولو ګواښونو سره سره چې د امریکا ملي امنیت ته یې کوي، د روسیې او چین په حد کې خطرناک نه دي. او د امریکا مرستیال ولسمشره د چهارشنبه په ورځ پولند او رومانیا ته درې ورځنی سفر پیلوي. سپینه مڼۍ وایي په ورسا او بخارست کې به مرستیال د مرستیال ولسمشرې کاملا هاریس د خبرو اجنډا له اوکراین سره په اقتصادي، امنیتي او بشري برخو کې په مرستو راڅرخي. د میرمن هاریس یو همکار ویلي دی چې د اوکراین له ګاونډیانو سره به د امریکا د نور ملاتړ پر لارو چارو هم خبرې وشي.
لوبو لمیدانا
چیزاد بلیزینګ دی بال داون دی گراوند اوور ایکسترا کاور
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشه د لوبو لمیدانا په یو بلونی خبرونه کې محرکلای کوم. په دې هله چروغ او جوړ وو صحیح ټاکل شوی چې په کابل کې د وزلوبې په پایلو بکې د کندوز او کندهار لوبډلې د یو بل په وړاندې ولوبېږي. دا سیالۍ د روانې هوت میاشتې په 15مه په کابل کې پیل شوې چې پکې د بیلابیلو ولایتونو 12 لوبډلو برخه اخیستې وه. تېره ورځ د دې سیالیو په نیمه پایلو بکې کندوز او بغلان لوبډلې د یو بل په وړاندې مخامخ وې چې کندوز لوبډله بلاخله وتوانېده چې بغلان لوبډلې ته په یوه سخته سیالۍ کې ماتې ورکړي او پایلوبې ته ووځي. ټاکل شوی چې پایلوبې د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ ترسره شي. ویل کېږي داسې چې کندهار او کندوز لوبډلې د دې سیالیو تر ټولو پیاوړي لوبډلې وي او د پایلوبې ګټل به د دواړو لوبډلو لپاره خورا سخت وي. د یادونې وړ ده چې تیر کال د وزلوبې د لیګ په پایلوبه کې هم دواړه لوبډلې سره مخامخ وي چې دوه د دوه په وړاندې باندې د دواړو لوبډلو ترمنځ لوبه مساوي پای ته ورسېده او دواړه لوبډلې د 2021 کال د وزلوبې د لیګ اتلانې لوبډلې وبلل شوې. د پروانه خبرونه کې به د بغلان ولایت یو چپنداز خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه تاسو ته معلومات درکړي. په ننګرهار ولایت کې د والیبال سیالۍ د کفایت لوبډلې پاتل ولې باندې پای ته ورسېدې. په دې ولایت کې د اتحاد لوبډلې په قربتوب د 22 لوبډلو ترمنځ چې پکې د اتو ولایتونو د والیبال ټیمونو هم برخه اخیستې وه. د ننګرهار ولایت د بدني روزنې اولمپیک رئیس نور احمد حبیبي د پایلوبې په مراسمو کې د ګډون پر مهال له اړوندو مسؤلینو مننه وکړه چې د ولسونو او ځوانانو لپاره د تفریح زمینه برابره کړي او ولسونو ته یې د امنیت او هیواد پالنې پیغام ورکړي. خاغلی حبیبي ورزشکاران د سولې سفیران یاد کړل او ورزشکارانو ته د لاس سهولتونو درامنځته کېدو ډاډ ورکړل. پروانه خبرونه کې به د دې سیالیو د زیاتو معلوماتو لپاره د نور احمد حبیبي خبرې هم واوري. بنگلاديش له افغانستان سره د دوو نړیوالو شلوريزو لوبو د لړۍ لومړی لوبه وګټله. د لوبه د بنگلاديش په میرپور لوبغالي کې وشوه. د لوبې په چا بنگلاديش وګټله لومړی خپل د توپهنی پریکړه وکړه او د اتل لوبغاړو په سوځیدو سره افغانستان ته د 155 منډو هدف وټاکه. د افغانستان لړخه په توپچونه کې فضل حق فاروقی او عظمت الله عمرزي د سیالي لوبډلې دوه دوه لوبغاړي وسوځول. دغه شان راشد خان او قیس احمد هم یو یو لوبغاړي وسوځوه. د افغانستان د ملي لوبډلې توپهن ټاکلي هدف ته رسیدو لپاره خه ځوابي پیل نه درلود او د سر سلور لوبغاړي د پیل 15 اورونو کې په داسې حال کې وسوځیدل چې افغانستان یوازې شل منډې درلودي. وروسته که هم لوبډل مشر محمد نبی او نجیب زدران تر یو لسم اور ودرېدل او لوبډلې تر 55 منډو ورسوله خو د دوی ترمنځ ملګرتیا هم نور دوام ونه کړ. بلاخره د افغانستان ټوله لوبډله په 13 اور کې په داسې حال کې وسوځیده چې ټول ټالې سلور نوي منډې کړې وي. د افغانستان او بنگلاديش لوبډلو ترمنځ تر دې مخکې د دریو یو ورځنیو لوبو لړۍ کې دوه بنگلاديش او یو افغانستان ګټلې و. هغه سیالۍ د 2023 کال نړیوال جام ته د لرموندنې لپاره کېدی. خدا چې افغان لوبډلې ولې د بنگلاديش په وړاندې په دې سیالیو کې ماتې وخوړه. د افغان کرکټ بورډ په خانه کارمند او د غشان د کرکټ افغان تبصره کوونکی بختیار ساحلی د ماتې په لاملونو غږیږي.
په عموم کې کومنګ وایو چې منګ توپا چونه لا هم اغه سینه د توپ نیونه هم اغه سینه د چې څنګه په کار دا او کیپټان هم اغه لیډینګ فرام د فرنٹ ورته وای تر ټولو مخ کې کیپټان باید پرفورمنس وکي. کیپټان رنز نه کوي په ټاپ اورډر کې راوځي د رنز نه کول د خپل د دې معنا ور کوي چې الته په ټیم باندې ورسته پریشر وی کتا ته میډل اورډر او لو اورډر څومره رنز مو کې خو چې په ټاپ اورډر کې تا خاص سٹارټ نه ور کړی نو ستونزې جوړې دی شي. په ټوله کې زمنګ کمبینیشن د ټیم بیا هم نه جوړ. منګ په دویم میچ کې درې چینجز درې بدلون درلودل چې دا یو خاص غږ نو ابراهیم زدران په کارو هغه په لوبډله کې سینیئر پلیئر ده ځوان پلیئر ده هغه کولای شي چې تر ریاض حسن هغه ډیر ښه ثابت شي. دغه راز ګلبودین او یمین ندی په کار په لوبډله کې یعنی د ډیر وخت لپاره خو لږ تر لږه زمنګ نور کم فاست بالر چې د فرید او ورسره عظمت د دوی نه باید ښه استفاده وشي. نور په ټوله کې بنگلاديش په خپل کنډیشن کې استرالیا او نیوزیلند او هند دوی ملکونو ته شکست ورکړي. هغه لوبډله چې د خپل کنډیشن نه به حد ډیره ښه استفاده کوي او د خپل کنډیشن په استعمال باندې ډیر زیات ښه پويږي. منګ به یوازې هغه څه چې منګ لومړی لوبه کې کوم موقع په لاس کې درلوده اغه نم صحیح استفاده و نکړه نو دغه یغه خپل لغه قوی نقطو نو وس ډیر ازمی او ډیر ښه استفاده
درنو اوریدونکو بختیار ساحل ول کوړان د مشاور د پنګرهار ولایت کې د والیبال د 22 لوبډلو ترمنځ چې د اتو ولایتونو لوبډلو هم پکې برخه اخیسته و. سیالي د کفایت لوبډلې په بریا پاتې ورسېدي. دا سیالي دوستانه سیالي و چې د اتحاد لوبډلې په قربتو باندې پیل شوې وي. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره مې د ننګرهار د بدني روزنی او اولمپیک رئیس نور احمد حبیبي پختله.
د ننګرهار ولایت اتحاد لوبډل مشر مسیح الله په مالی مرسته او د دوی په همکارۍ د اتو ولایتونو د والیبال لوبډلو په شمول د شلو لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالۍ په ننګرهار ولایت کې تیره سه شنبه پیل شو چې خوشبختانه سلګونو میناوالو د دغه لوبې لیدو ته جلال آباد سراج الاماره بند ترتل. نن ورځ د پایلو به په سیالیو کې د ننګرهار ولایت د اتحاد لوبډلې او د مزار شریف څخه د کفایت لوبډلې پایلو به تلاره پیدا کړه چې خوشبختانه وایم چې زموږ میلمه لوبډله چې د مزار شریف څخه ننګرهار ته تشریف راوړی او د کفایت لوبډله وکولی سول چې 3-0 پر وړاندې اتحاد لوبډلې ته ماته ورکړلې او د دغه تورنمنت اتلولی په خپل نوم کې. د یادونې وړ بولم چې موږ په همدې میاشت کې د شمال زون په سیالیو کې چې د افغانستان په کچه نیول شوی او په مزار شریف کې د ننګرهار د خراسان پوهنتون لوبډلې وکولای سول چې کامیار هغه پیاوړي لوبډلې ته ماته ورکړي او د شمال زون څخه د اتلولی جام ننګرهار ته راوړي. او ترڅنګ اوس موږ په ننګرهار ولایت کې په شیرزاد ولسوالیو کې په درینور ولسوالیو کې په رودات ولسوالیو کې هم د تورنمنټونو هغه ډرام امضا کړی دي چې سر له سبا په دغه ولسوالیو کې هم زموږ تورنمنټونه پیل کیږي. د ننګرهار ولایت د والیبال په برخه کې مسؤلینو ته ملارخونې کړې دي چې په هر برخه کې تاسو کولای شئ د والیبال تورنمنټونه ونیسئ ترڅو موږ ولس او خلکو ته د امن او د سولې پیغامونه ورکړو. ځکه ورزشکاران د سولې سفیران دي او موږ په همدې برخه کې کولای شو چې ولست او خلکو ته د تفریح زمينه مساعد کو او خلک ته د خوشحالي او احساس ورکو.
د ننګرهار د بدني روزنې او ورزش رئیس نور احمد حبيبي و اوس هم لجمن سره سم د بغلان ولایت د وزلوبي د لوبډلې یو چپنداز
زرف خان پهلوان د بغلان ولایت د ټیم د فدراسیون یو غړی یم. یارانو داسې دغه وضعیت هم سکتل د مونږ هیله نه واوله کې نو چې کله بیا هم وروسته وروسته وکتل سي امنیت ښه راغی او د امنیت له خوا نه د افغانستان ولسته ډاډ لکه طالبانو ورکړل نو بیا ماشاءالله د مونږه امید ورته پیدا شو او نو مونږه ټول ولایتونه تقریبا 14 ولایت راغلي دي کابل ته 14 ولایت نو څلور ولایتونه خپل مابین کې ټیم لري نو دوی بیا یو ولایت لکه یو ټیم نه یو بل ټیم نه فاینل ته وځي بیا به اخر مسي هغه منواله ته مونږه خو پیغام لرو زکه د دې مونږ منوال چې مونږه تشویق کړیو کدا منوال نه او مونږه تشویق خبره نه نو حتی دومره کامیابی بیا لاسته کولای نه سو.
او دروان خبرونه ورسته مطلب خاید کرکټ د مینوالو لپاره غمون کی خبر وی چې د استرالیا د کرکټ په خانه ملي لوبغاړی شینوان د زړه د حمله لامل ومړ. نو موري 250 کال عمر درلود چې 13 ورځ د تایلند په کوسامو خار کې ومړ. د کرکټ د مشهوري وی پانی کرک انفو د راپور پر بنسټ نو موري په 1992 میلادي کال کې د استرالیا لپاره لومړنی ټیسټ یا 15 ورځنی لوب وکړه. وروستا د 500 ورځې لوب لپاره هم وټاکل شو او ان تر 2001 میلادي کال نړیوال کرکټ وکړو. شینوارن په خپل وخت کې د استرالیا مهم وروتو بچون کې بلل کېده چې په خیلاسي لیک بریک ګوګل تو بچونه کوله. نو موري په 1455 ورځې یا ټیسټ لوبو کې وسواته په 1490 ورځنی لوبو کې 293 او د غشان په 23 ورځې لوبو کې او یا لوغاړي سوزولي یا وکټ یا خستلی. شینوارن د استرالیا د ملي لوبډلې ترڅنګ په بیلابیلو سوداګریزو لیګونو کې هم سیالي ترسره کړې وي. د استرالیا د بیگ باش په سوداګریز لیګ کې د میلبرن سټارز او د هندستان په آی پی ایل سیالیو کې د راجستان رایلز لوبډلې لپاره لوبېده. نوموړي په 2015 میلادي کال کې 500 په 2001 میلادي کال کې لټیسټ یا 15 ورځې نه او په 2014 کال کې ل شلوریز کرکټ سره مخه خو کړو. لدی ورستي د روزنی او د شاند بیلابیلو سیالیو پر مهال د تبصیره کون کې دنده پر مخ وړله. د کرکټ نړیوال شورا غنو لوبغاړو او مینوالو د شینوان په مړینه خوشینی ښکار کړی او د کرکټ د نړۍ لپاره خفقون کې خبر بللې دي. زموږه غلا ازادي رادیو نو ورېدرنو او دونکو د لوبول میدان د اونې خبرونه مو هم د تپای تر رسیدي تر بلې خبرونه مو په لوی یو بخون کې سختن اسپارم هر چرته چیاست ورو جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
تاندې چا څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد تاندې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بل خبرونه ته هرکلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې یو شمیر ځوانان جرأت نه لري
د کورنۍ مشر ته وچ پښته دا خبره مکوه له دغه ځستا دا جرأت او دغه هغه کوم زکاوج دی دا وژل شو ختم شو.
بې جرأت ځوانان په ژوند کې له کوم ستونزو سره مخ وي
او په دې ویریږم خبرو کوم شاید رانه غلط سی کوم کارو کوم شاید رانه غلط سی
او ځوانان څنګه خپل جرأت لوړولای شي
مونږ د بل چا پر بته باندې پرته لګی غیرت وی خپل ذهن کې خپل دریز درو دا به درې کوم
دا خبرونه همایون هیواد جوړ کړی او زرو یا مادومی وړاندې دیکھوم
بې جرأتی هغه ستونزه ده چې پایلې له ماشومتوب څخه کیږي کله چې ماشومان په کور کې په نه خبره وهل کیږي په مجلس کې خبرو ته نه پریښودل کیږي او په دې خاطر چې د مشرانو په مخ کې خبره کول بې ادبي ده خبره یې په نیمه کې پرې کول سبب کیږي چې ډېر ماشومان چې وروسته ځوانان کیږي د بې جرأتۍ یا بې زړهتوب سره مخ شي ځینې کسان وروسته جرأت پیدا کړي خو ځینې بیا تر زړښته په بې زړهتوب کې ژوند کوي داسې خلکو ته خبرې کول پښتنه کول او پریکړه کول په ژوند کې تر ټولو ګران کار ښکاري لیکوال سید فخرالدین هاشمی ملګری او کورنۍ دواړه ملامتوي چې د تشویق او هڅونې پر ځای پر خپلو ملګرو او اولادونو ملنډې وهي یا یې توهینوي چې وروسته د دوی د بې جرأتۍ سبب کیږي
نامغه ځوانان او ماشومان ابتدا هم دغسې رواني ځپل شوي دي خبرې واکم ترې اخیستل سوی او چای د نظر قدر هم نه ده کړی هر ځوان ملګري لري د لوبو د درس د ساتیري د کېناستلو ځینې کسان همدغه د خپلو ملګرو لخوا توهین کیږي او دې ته نو ځوانان هم دې ته نه دي متوجه چې له ده سره موږ څه کوو دغه غاینده به څومره به تاثیر ولري دغه لکه مونږ د خبرې جرأت نه لري شاته ځي ماتيږي او په همدغه کې زړه ماتيږي چې دې زما خبره نه مني کزه سو وایم اسې نه بیرته ماته بدی خبرې وسې سپیک سپور راته ویل سي نو همدغه ته بیا عايشه ته لاړ د خلک
دا ننګرهار اوسیدونکی بختی جان مراد وایي د خپل هم بې جرأته وو او د خلکو په مخ کې په اسانۍ له خولې خبره نه راوته د یو جدا خي چې د کورنۍ مشرانو یې ډیر په دې ټینګار کوو چې کشران دي د دوی په مخ کې نه غږیږي
زه خپل د دې برخې نه ډیر زوریدم او یوازینی لامل به دا و چې زه خپل چې ما تجربه کړی لو وړکواله چې کله په کورنۍ کې خبرې کېته یو خبره شاید لته غلطه ووسی د کورنۍ مشر ته و چې پښته دا خبره مکوه له دغه ځستا دا جرأت او دغه هغه کوم زکاوج دی دا وژل شو ختم شو که چیرته ماشوم په مشر وړکواله کې څوک خبرې کوي د کورنۍ نور غړي کې ولو درسم غلط خبرو کې نور غړي تشویق کې ورته وي داسې مو وي داسې وکړه دغه د دې سره د دې اجرت نور اضافه کی او کچیر ته و چې ته دا خبرې مکو بیا دسی ونه نو دا دمد غ جن د دې اجرت چې دا ختم شو به چې درس مره کوشش کړي ولو سبایو ځکه ولاړی خبرم کوي فکر دا سي راځي چې زه غلط غږیږم
دا کابل اوسیدونکو ملکه هم وایي چې بې جرأت ده او له همدې کبله په ډیرو ځایونو کې زړه نشي کولای چې خپل خبره وکړي
زه خپل بې جرأت یم ځکه زه فکر کوم هغه ولتي چې نور خلک لري زین لرمه او په دې ویریږم چې خبرو کوم شاید رانه غلط سی کوم کارو کوم شاید رانه غلط سی نو ځان ډیر کم احساسوم ځکه ډیر وخت هغه څه چې باید وکم نه کوم
لیکوال او د ماشوم ادبیاتو د بنسټ مشر نعیم غنی وایي لا موضوع نه خبري یا کم مطالعه هم د بې جرأتۍ سبب کیږي
معلومات کمای په خپل دته بایس کیږي چې سړی خپل جرأت له لاسه ورکړي کله کله یو مجلس کې تاسو یې الته لاس کسان ناشتي هغه نه کسان سره تاسو راحت یاستي هغه یو کس چې تاسو ته تاثیر لاندې راځي دغه کس معلومات کچ را تاسو خلوړل تاسو پوهیږي چې مثلا دا یو استاد دی یا مثلا دغه خبرې تاسو نظر یې لوسته یا اوریدلې تاسو پوهیږي چې هغه پر کچ چې څه پوهیږي کوم لمانه ډیر په هیګي چې کله کله دا خبره مخ کوو هم چې د فلاني استاد لمخ سره زنه شم کولای شي دا خبره وکړم دا د بې جرأتۍ په دې باندې کمی دلې شي چې مو خپل مطالعه قوی کړو او هغه موضوع چې مثلا غواړو هغه لمخ کې لمخ کې هیڅ ته آمادګي ولرو بیا کولای شو چې دا بې جرأتۍ لمنځه یوسي
ګول بلوس چې دا بې جرأتۍ لا پړه وراوته وي دا په کور کې تمرین کاوه او ورپسې استادانو یې هم تشویق کړ چې اوس په هر ځای کې په جرأت سره خپل نظر بیانوي او خپل پریکړه کوي
زم د دې ستونزې سره مخ وم بیا مې موږ هغه وخت په کوټه کې او رسپانې زیاتې وي بیا مې هر ورځ رسپانې اخیستلې او کوم بیانونه چې راتلل هغه په لوړ اواز په خپل اوتا کې په کور کې لوستلې بیا آهسته آهسته په مکتب کې استادم پلار الارم واتولم چې ټیش ته پورته سم خبري وکم او امداسي چې ډیر کسان ناشتي د شرم احساس ونه کوم خبري وکم که غلطي وي قسم یو غبات خبري وکم او د امدی څو تمرینونه لوچی بعد به جراتی مثلا نور ختمه سو
په ټولنه په ځنګړی توګه په خوانیزو مرکزونو کې د درس ترڅنګ نور فعالیتونه کول هم ماشومان او ځوانانو ته جرأت ورکوي په جلال آباد کې د بیبي زینب لیسې د وسد کون کې په همدی اړه راتغږي چې دوی ته د سټیج په سر تمثيل او ترانو څومره ګټه رسولي
نیم سهار صفه ده او زه په خوا په مکتب کې نتاقم او وز د تمثيلي پارچي او ترانه سره په خوا چې مونږ مکتب کې والته به مونږ د ډېر خلک وراتل کنه مونږ دومره بي جرأت نه وو او د زما ټول ملګري چې دوی ټول هم با جرأت دي ډېر دغه جرأت ده چې مونږ نن سبا یو څه زموږ څخه جوړي ما ته د دې ګټه سوي چې زه با جرأت شم او زه د خلکو په مخ کې خپل احساسات بیان کړم او ما چې کله نه تحقیق کوله ما خپل ار یو خبر نه باد یو شعر درلودو او ټول مې په یاد دي
نوم مې سمبل ساده صافی ده کله هم ترانه وایم او کله هم تمثیل کوم ډېره زیاته تشویق کړې مامو او پلار مې راته ویلي چې ته باید یو غټه ډاکټره اوسې او یو ډېر غټ زړه لرې او با جرأت یې وایي داسې شیانو سره شوق هم لرې شوق چې لرې وایي کوې
د سید فخرالدین هاشمی په باور که ماشومان او ځوانان د دوی د نظرونو او کارونو په خاطر محکوم نشي او اجازه ورکړل شي چې هغوی هم خپل نظر شریک کړي په راتلونکي کې به دوی بې جرأت نه وي
یو مسله که د کوري هغه کې دوی مرغه کوم چې مثال ته یقین وکړه کله کله داسې روغه مشوره ماته راکړي چې زه خپل حیران یم چې دوی ګوره دا څنګه داسې کېدلی شي که نه دوی خپله د دې صلاحیت پیدا کوي چې د خو بد تمیز پیدا کړي خو که موږ ونه ټکو د خبرې واک ترې وانخلو
سلام زه همایون شمس خانه ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو مکا وښه چې خپل هدف ته ورسیږي
دا چې د بی جرأتۍ عوامل کوم دي او ځوانان څنګه د بی جرأتۍ له حالت څخه ځان راستلی شي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ارواپوه استاد ضیاءالحق شمس سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته را بولم
استاد یو شمیر ځوانان داسې هم وي چې جرأت نه لري علت یې څه ده دوی ولې بې جرأت شوي دي
زه که په ترتیب سره ووایم لومړی د مخکنی عمر زمونږ هر ډول چې تیر سوی وي زمونږ په اراده او تصمیم او په راتلونکي یو خاص تاثیر لري نو که تیر عمر زمونږ زیږ تیر شوی وي قید او محدود تیر شوی وي ځپل شوي واوسو دا شخص د دې ټول وضعیت نه په تاثر سره هغه لازم غبرګون چې باید وښیي چې مونږ هغه جرأت وایو ورته هغه نشي ښودلی یو دا ده دوهم دا ده چې هر یو کس په خپل وجود کې دننه د نورو په رابطه تصویر لري فکر لري باورونه لري او قضاوت کوي هغه کس جرأت نه لري هغه د نورو نه داسې متاثر سوی وي چې د نورو په ځای د خپل ذهن منځ کې د خپل ځان سره جنگ کوي مخکې له دې چې بل څوک ورته ووایي چې ته ولې داسې کوې دی وایي که دی ماته ووایي چې ولې داسې کوې په هغه صورت کې دی غبرګون نشي ښودلی بل دا دی چې د محیط او د چاپېریال په رابطه باندې د هغه کسانو چې کم جرأت دي یو خاص باورونه منځ ته راځي ورته مثلا دوی په تغیر باندې ډېر باور نه لري دوی په لومړیتوب باندې ډېر باور نه لري چې دی لومړی واوسي دی باید اطاعت وکړي په دې ډېر باور لري په لارښوونه او رهبرۍ باندې ډېر باور نه لري نشي کولی د خپل ځان په رابطه باور وکړي چې زه کولی شم لارښوونه وکړم زه کولی شم مخکې واوسم زه کولی شم اول واوسم
ځینې دا خبره هم کوي چې یو کس مثال نه پوهېږي په یو مسله کې کېدای شي هغه هم د دې سبب شي چې دوی بې جرأته شي ونه غږېږي او ویره ورسره پیدا شي
دوه څیزه اصل دي زموږ د ټول ژوند په رابطه یو پوهه ده یو اراده ده یعنی بعضې وخت مونږ پوهېږو نیشو ترسره کوی د عمل کولو توان نشته بعضې وخت مونږ د عمل کولو توان لرو د پوهېدو توان نشته نه پوهېږو په باندې چې څنګه ترسره کړو دا دواړه صحیح دي په خپل ځای کې او دواړه ځای کې شته یو اړخیز نه دی مګر دا چې څوک تشخیص کړي چې په یو کس کې پوهه شته عمل یې نشته نیسي کولی یا برعکس دی اما په عموم کې زموږ انسانانو د حل لارې معمولا یا دې پورې راګرځي چې معرفت دی بنیاد نه پوهېږو پرې د پوهې مشکل دی آگاهی پر رابطه نشته یا دې پورې راګرځي چې پوهه شته ترسره کوی نسو مونږ په دغه دواړو برخو کې د کوچنیوالي نه باید د خپلو هیوادوالو سره او کورنۍ غړو سره دا مرسته وکړو چې دوی هم وپوهېږي هم یې وشي ترسره کولی داسې کسان چې دا دواړه اعتدال لري جرأت هم درلودلی شي
یو څوک چې په دغسې
یو حالت کې چې فکر کوي بے جرأت د نشي غږیدلی یا څوختای نشي یا یو پریکړه کولای نشي، څه باید وکړي او څنګه له دې حالت ځان راوباسي؟
اول پروګرام چې یعنی پیل چې دی رواني دی، خپل رواني حالت کې باید تغیر راولي سړی، یعنی په ذهن کې او په احساساتو کې زمونږ ځینې غوټې دي او ځینې موانع او خنډونه دي، هغه باید لرې کړي. د مثال په توګه مونږ د بل چا په رابطه باندې پرته له هغې چې هغه راته ووایي خپل ذهن کې خپله دریز لرو، دا باید لرې کړو. او بل دا چې مونږ فکر کوو چې مونږ باید مونږ کلیګرا او مخته یو ذهنونه مو همداسې دي، زه باید ټوله خبر وکړم، زه باید ټوله مسله حل کولی اوسم، زه باید تر ټولو ډېر ښه کار وکړم. دا نسبیت باید ومنو، کېدای شي زمونږ کار نقص ولري، کېدای شي زمونږ خبره غلطه وي، کېدای شي زمونږ پوهه غلطه وي، ناقصه وي. او په دې باندې د دې پرته چې چاپېریال له باندې اعتراض وکړي، زه خپل ذهن کې د ځان سره حل کوم چې که اعتراض هم څوک راباندې وکړي خو حق دی مثلا نه لري، نو اعتراض څوک وژني نه، هېڅ فرق نه کوي. د جرأت پیدا کولو لپاره نسبي وضعیت ډېر مهم دی. بل دا دی چې د نورو پورې مربوطه ده دا خبره، نور کسان، نور چې کله درناوی درته ونه کړي، نور چې کله درته مجال درنه کړي، نور چې درته فرصت درنه کړي، نور چې د خبرې وانوري او لږ تر لږه غلطې خبرې دي هم وانوري څوک درنه، په داسې فضا کې هم داسې شرایطو کې واقع کېږي چې څوک ونه شي کولای خپلې خبرې وکړي یا خپل غبرګون وښيي یا اراده اعمال کړي خپله. نتیجه دا چې نور هم باید، زموږ ملګري هم باید، هغه کسان سره موږ ډېر ارتباط ونیسو چې زموږ خبرو ته درناوی لري، راته وخت راکوي، خبرو ته مې غوږ نیسي. د یو انسان په صفت په یو معتدله فضا کې روانې باور لري. دغه ځایونه که بدل کړو، خپل د اړیکې بدل کړو، یو څه د دې مجال پیدا کېږي چې جرأت کې خپل تغیر راولو. ستن هم پکې تاثیر لري، جنسیت هم تاثیر لري، کورنۍ هم تاثیر لري، جغرافیه هم تاثیر لري. ښاري وضعیت کې یو ډول دی، کلیوال کې بل ډول دی. له سنی اړخه هر څومره چې کوچنیوالی کې دا مجال سړي ته مساعد شي، ډېر ښه به جرأت وده کوي.
Oh.
سلام، ساعت 5 شام به وقت افغانستان است. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. سراج‌الدین حقانی، سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان و رهبر شبکه حقانی، برای